السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سپې د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو حکومتي مشرانو د پلویانو مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې، ارګ له دواړو لوریو غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی دې نه کوي. نن جمعه ده، د وریا حمل شپږمه د مارچ میاشتې 15مه. په پیل کې خبرونه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو 115 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي. په بدغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قومندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلسې به ډلې سره یوځای سوی، او په یو غونډه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله باندې محکوم کړ. وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهرې تر تاوتریخوالي ورسېدې، ارګ د تاوتریخوالي پر ضد خبرداری ورکړې دی. د ولسمشر اشرف غني مطبوعاتي دفتر وایي حکومت سوله ییز مظاهرې او مدني حرکتونه د قانون له مخې د خلکو حق ګڼي، خو تاوتریخوالي به ونه زغمي. د ولسمشر د ویان دفتر رسنیو ته په استول سوي خبر پاڼې کې که څه هم د کوم مشخص تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې، خو وایي د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ترمنځ وروستۍ نښتې د هیواد له نافذه قوانینو ښکاره سرغړونه ده، او د افغانستان حکومت د دغو ټکرونو د پای ته رسېدو غوښتونکی دی. د ولسمشر ویان ظفر هاشمی رسنیو ته په یو استول سوي ویډیویي پیغام کې وایي
برگزاری احتجاجات و مظاهرات
د هیواد د قوانینو په چوکاټ کې د سوله ییزو لاریونونو او احتجاجونو ترسره کول د هر افغان حق دی، خو په تاوتریخوالي د دغو مظاهرو بدلول ناسم او غیر قانوني کار دی. یو هیئت ټاکل سوی چې په دې تاوتریخوالي کې ښکیل کسان وپیژني او د قانون منګولو ته یې وسپاري. بلخوا د ولسمشر اول مرستیال جنرال دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی، په یوه اعلامیه کې له خپلو پلویانو غوښتي چې اعتراضونه دې بس کړي. چرواکي وروسته له هغې دغه عکس العملونه څرګندوي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنجشنبې په ورځ تر فاریاب ورسېدل او دغلته به تاوتریخوالي واوښتل. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو 115 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د دې ډلې پر ضد له پوځي عملیاتو وروسته چې داعش ډله پکې شماتې خوړلې، اوس دوی د کونړ غرنیو سیمو ته مخه کړې ده. 85 کورنۍ چې ورغلي، ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. وسلوال کسان یې دې سیمې ته نه دي ورغلي. داسې اوازې هم وایي چې په سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې مشر حفیظ سعید هم په دې ډلې کې کونړ ته ورغلی، خو د کونړ امنیه قومندان وایي چې داسې شواهد نشته چې حفیظ سعید هم کونړ ته ورغلی وي. بلخوا پرون د ننګرهار امنیه قومندان وویل چې په دې وروستیو کې 15 بهرنۍ ښځې او سړي نیولي چې غوښتل یې په سیمه کې د داعش ډلې سره یوځای شي. په بدغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قومندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلسې به ډلې سره یوځای سوی، او په یو غونډه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. د بدغیس د ولایتي شورا رئیس ناصر خان ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه پرون د قادس ولسوالۍ په جهان دوستان سیمه کې سوې وه. دلته له 200 څخه تر 250 پورې کسان راټول سوي وه. دوی په لاؤډ سپیکرونو ویناوي وکړې. ملا اختر محمد منصور یې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر په وژنه تورن کړ او د ده پر ضد یې جهاد اعلان کړ. په بدغیس کې د ملا محمد رسول په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکول سوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د یوناما د تخنیکي همکاري په خاطر به د افغانستان حکومت خپل غوښتنلیک ژر د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ته وسپاري. ولسمشر غنی دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راتلونکي ځانګړي استازي تادامي جی یوماموتو سره پرون په کتنه کې وکړه. ارګ وایي چې ولسمشر غنی د یوناما د چارواکي ته ویلي چې یوناما د انتخاباتو په برخه کې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. یو ماموتو په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. نوموړی دا مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال دی چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي په توګه دنده پیل کړي. د ارګ د اعلامیې له مخې تاداميجي یو ماموتو افغان ولسمشر ته ویلي چې یوناما به د سولې پروسې په ملاتړ له فساد سره په مبارزه او نورو برخو کې له افغانستان سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوزنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم کړ. په حق کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې کراجیچ د 8000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دغه وژنې په 1995 میلادي کال په سربرنیسه کې سببې. د دې محکمې قاضي اوګان کوان ویل تر ډله ییزې وژنې مخکې کراجیچ د سربرنیسه د نیولو امر کړی و او هدف دغلته د بوسنیا د مسلمانو نارینه وو له منځه وړل و. د بوسنیا د سربي جمهوریت د لوړ پوړي قمندان په توګه کراجیچ پر هغو ځواکونو کنټرول درلود چې د سربرنیسه ډله ییزه وژنه یې ترسره کړه. دوی دا سیمه چې ملګرو ملتونو خوندي اعلان کړې وه له 1300 ځواکونو څخه ونیوله. کراجیچ 70 کلن دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول سو. هغه 11 کاله له نیول کېدو څخه په تیښته تیر کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو کې 4 ساعته خبرې کړې چې ویل کېږي د سوریې او اوکراین په باب وي. جان کیری وایي دی له پوتین سره په مسکو کې خپلې پرونۍ خبرې ګټورې بولي. د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې په 2014 میلادي کال کې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې او پر مسکو د امریکا د بندیزونو راوروسته ترینګلې دي. جان کیری وایي له ولسمشر پوتین سره پر دې خبرې وکړې چې څنګه د اوکراین په ختیځ کې یو رښتینی اوربند ته ستنېدلی سي او دغه رنګه د هغې اوکراینی پیلوټې په اړه ورسره غږېدلی چې د سې شمې په ورځ د روسیې محکمې د دوو روسي ژورنالیستانو په وژنه کې د شکیلتیا په تور په 22 کاله بند محکومه کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې له کیری سره یې یو ځای خبرې لنو ته خبرې کولې وویل روسیې د دې اوکراینی پیلوټې په اړه خپل دریځ جان کیری ته روښانه کړی دی. لاوروف وویل روسیه هیله منه ده چې د امریکا متحده ایالات به اوکراین وهڅوي چې د دې هیواد په ختیځ کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره به د مینسک تړون عملي کړي. هغه وویل روسیه به په دونیتسک او لوهانسک کې بلتون غوښتونکي وهڅوي چې ورته کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له روسي چارواکو سره د سوریې په اړه هم غږېدلی او دواړه لوري په سوریه کې د واک د سیاسي انتقال پر هڅو سلا سوي دي. د سوریې دولتي تلویزیون وایي چې حکومتي ځواکونه د پالمیرا ښار ته ننوتلي دي. دا ښار د تیرې می میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په ولکه کې وو. په راپور کې ویل سوي چې د پنجشنبې د ورځې غرمه مهال د دې ښار په جنوب لویدیځه غاړه کې د لرغونو آثارو یوې سیمې ته نږدې جګړه روانه وه. د سوریې ځواکونه له 4 ورځو راهیسې د پالمیرا ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دغه ښار د نړۍ د لرغونو میراثونو یوه مشهوره سیمه ده. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د دوی جنګي الوتکو په پالمیرا کې ځینې اهداف بمباري کړي څو د سوریې د ځواکونو مرسته وکړي. اته بجې او څه باندې 8 دقیقې شوې. روس له هغه چې د افغانستان په شمال کې د دوو حکومتي مشرانو د پلګانو مظاهره په تاوتریخوالي واوښتي. ارګ له دوړو لوريو غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي.
هیئت توضیح شوه تا افراد را شناسایی کرده و به پنجه قانون بسپاره.
ځینې سیاستوال وایي که د سولې خبرې له خند سره مخامخ سي هم وسلوالو طالبانو او هم افغان حکومت ته زیان رسوي. د کونړ امنیتي چارواکي ډډ څرګندوي چې داعش ډله به په دې ولایت کې نفوذ ونه کړي. په بلوچستان کې یو تن د هند له استخباراتو سره د اړیکو په تور نیول سوی. پخوانی بوزنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم سو. یو کلی زر ژغونه ډرامه وروسته د ډرامې پر موضوع ځانګړی بحث د دې خپرونې په دویمه نیمای کې واورئ. روسته له هغه چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهره تر تاوتریخوالي ورسېده. ارګ له دوړو لوري غوښته چې له تاوتریخوالي دی ډډه وکړي. لارګ څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی یو با صلاحیته هیئت ټاکلی چې په شمال کې د ورستیو تاوتریخوالو علتونه وڅېړي. اخوا د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له خپل پلویانو غوښته چې لاریونونه دی پایته ورسوي. نور تفصیل د اجمل اند په رپورت کې.
دا ولسمشر د ویان دفتر رسنوی ته په استولې خبر پاڼه کې کڅ هم د کوم مشخص ته او تریخوالی یادونه نه دکړي، خوې د غیر مسول وسلوالو ډلو ترمنز ورستین ختی د هیواد لنافذه قوانینو څخه کار سرغړونه دا او د افغانستان حکومت د دغه ټکرونو د پایترستو غوښتن کړي. دا ولسمشر ویان ظفر شمیر رسنوی ته په استولې ویډیوي پیغام کې وایي
برگزاری احتجاجات و مظاهرات مسالمت آمیز
دوی دا هیواد دا قوانین و پچوکار کی دا سولیز و لاریونون و احتجاجون و ترسر کول دا هر افغان حق ده. خوب تاو تریخوالی دی مظاهر و بدلول ناسم و غیر قانونی دی. یو پلاوی تاکل شوی چی پا دی تاو تریخوالی که خکیل کسان و پیجنی و دا قانون منگول تی وسپاری
کرده و با پنجه قانون بسکن.
بلخوا جنرال عبدالرشید دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی په یو خبر پاڼه کې لخپلو پلویانو غوښتي چې اعتراضونه دې پای ته ورسوي. چارواکي وروسته له هغې د عکس العملونه ښیي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنجشنبې په ورځ تر فاریابه ورسېدل او دغلته په تاوتریخوالي واوښتل. مولوي اسدالله جمالی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت مشر پرون ازادۍ راډیو ته وویل د دوی پر سولیز لاریون د جنبش پلویانو ډزې کړي چې د پوینا یو کس پکې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. د فاریاب د والی ویاند احمد جاوید بایدار بیا د پیښې په اړه وویل چې د دواړو لورو معترض پلویان په میمنې ښار کې خپلو کې مخامخ شوي دي. د وی خار ډیر وړو کې دی. له بده مرغه د خار په وڅو لورلار کې دواړه ډلې له یو بل سره مخ کیږي. یو شمیر وسلې تلاس کوي، هوایی ډزې کوي چې پکې یو ملکی کس وژل شوی او 15 ټپیان دي. ظاهرا دا مظاهرې اعتراضونه ورپسې تاوتریخوالی په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو له څیرلو پیل شو. د دوستم پلویانو اعتراض کوي چې د ملي جنبش د ګوند مشر څو عکسونه د ولایتي چارواکو په اشاره لري شوي یا څیرل شوي. ولایتي چارواکي دا بې ځایه بولي او یوازې یو عکس څیرل شوی و چې هغه هم دوی د مغرضو کسانو کاروباله. پرون د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل چې په بلخ کې اوس اعتراضونه پای ته رسیدلي او کومه ستونزه نشته. نوموړي د ښاغلي دوستم هغه اعتراض هم رد کړ چې په خپل اعلامې کې د بلخ چارواکي د خلکو اندېښنو ته په ځواب ویلو کې په ځنډ تورن کړي.
در همون شب سال نو آمن با
منیر فرهاد وی د همغه نوی کال په شپه موږ د جنبش د ګوند له دوستانو سره یو ځای او په همغږی دا تصویر چې د یو کس لخوا څیرل شوی و بیرته په دوو ساعتونو کې چاپ او پر خپل ځای نصب کړ. افغان ورځپاڼه لیکونکی او ژورنالیست عباسین بریال وایي مرکزی حکومت باید په شمال کې د دې دوو پخوانیو سیالو لورو ترمنځ چې د اوسني حکومت مهمې برخې هم دي روان تاوتریخوالی کابو کړي.
او دا تصور کیږي چې هلته به راتلونکی یار پسرلی او د کام سره روان دی د طالبانو سره جګړې وي، نو په دې اساس د یوې خوا همغه یوه سردرد حکومت ته کافي دی چې د طالبانو پر ضد یا د ترهګرو پر ضد وجنګېږي، نه دا چې حکومت کې دننه ورته ځینې مقتدر کسان خپله شخړې جوړې کړي او بیا حکومت د هغې په کنټرولولو ونه توانېږي.
افغاني ویبکامز ورځپاڼې په دې موضوع په خپل یو رپورټ کې ارګ ته د یو نږدې کس چې نوم یې نه دی یاد شوی له خولې ویلي. ولسمشر غنی عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور دواړو ته پیغام استولې چې تاسو په حکومت کې نو د حکومتي اشخاصو په څیر چلن وکړي.
ځینې سیاستوال وایي که د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ سي هم وسلوالو طالبانو دغه راز افغان حکومت ته هم زیان رسوي. د افغانستان د اسلامي حرکت د ګوند رئیس وایي ځینې بهرني هیوادونه اوس د افغانستان په وړاندې د دسیسو په جوړولو کار کوي، خو حکومت باید په دې اړه د دوی د سیسی شنډې کړي. تفصیل د ابراهیم صافي په راپور کې.
پخوانی جهادي قومندان او د افغانستان د اسلامي حرکت د ګوند مشر سید حسین انوري د سولې په اړه د افغان حکومت پر تګلارې انتقاد کوي، خو وایي که د سولې خبرې نتیجه ورنه کړي طالبانو ته به بد عواقب ولري. ښاغلي انوري د هیواد په یو شمېر سیمو کې د داعش حضور د اندېښنې وړ بولي او طالبانو ته هم خبرداری ورکوي چې نور د پردیو د پټو او ښکاره دسیسو ښکار نه شي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ خپلو لسونه مینهوالو ته د وینا پر مهال د مجاهدینو حکومت ته اشاره وکړه چې هغه مهال د پردیو د دسیسو په اساس څو ټوټې شو. سید حسین انوري وایي کچیرې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره سوله ونه کړي نو د لمینځتلو انتظار دی وکړي.
کچیرې طالبان لږ افغاني احساس ولري باید د ملت غېږې ته راوګرځي. کچیرې داسې ونه کړل دغه خاوره به د موجوده حکومت وي نه د طالبانو. کیدای شي نور دښمنان به سر پورته کړي چې هغه وخت به نه حکومت او نه هم طالبان خپل ځای پیدا کړي. له دې وروسته نه باید دولت او طالبان د پردیو په واک کې واوسیږي.
د سولې په تړاو د افغان حکومت هلې ځلې په داسې حال کې له انتقادونو سره مخ شوي دي چې ټاکل شوي وه په مارچ میاشت کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې وشي، خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان حکومت سره د سولې په تړاو خبرې رد کړي او په خپلو پخوانیو شرطونو یې ټینګار وکړ. سید حسین انوري د افغانستان لپاره داعش یوه نوې خطرناکه دسیسه یاده کړه او له حکومت خلکو او طالبانو نه یې وغوښتل چې د دغې ډلې د له منځه وړلو په برخه کې سره یو شي. له دې ټولو سره سره د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال چې په دغه ناسته کې برخه اخیستې وه وویل باید له هغه ډول خبرونه ډډه وشي چې نظام او د سولې پروسه له خطر سره مخامخوي. دوی وایي باید د سولې د خبرو اترو په برخه کې د طالبانو لخوا هیڅ شرط مطرح نشي او زیاتوي چې دغه ډله کولی شي خپل شرطونه د سولې د خبرو په دوام کې یاد کړي.
سوله یوه له هغو لومړیتوبونو څخه ده چې باید موږ یې ولرو. سوله د مذاکرو د پیل له لارې راتلی شي. د سولې لپاره شرطونه لازم نه دي، باید دواړه لوري سره کښېني او د مذاکرو په میز باندې شرطونه ولري.
د افغانستان د اسلامي حرکت ګوند د سولې په برخه کې رامنځته شوی ځنډ د حکومت د ناسم مدیریت زیږنده بولي. سید حسین انوري وایي ناوړه امنیتي او اقتصادي وضعیت خلک او هیواد له ستونزو سره مخ کړی او په دې حساسو شرایطو کې دې ته اړتیا شته چې طالبان له افغان حکومت سره سوله وکړي او د پردیو دسیسې شنډې کړي. خدا چې طالبان به د سولې په خبرو کې خپل اوسنی سخت دریځ بیرته نرم کړي او کنه هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ امنیتي چارواکي ډاډ څرګندوي چې داعش ډله به په دې ولایت کې نفوذ پراخ نه کړي. اجمل اند ورباندې تفصیل لري.
د کونړ د امنیتي قمندان عبدالحبیب سیدخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د داعش ډلې 150 یا کورنۍ په دې وروستیو کې د سرکانو ولسوالۍ یوې لرې پرتې سیمې ته کډه شوي. نوموړی وایي د ننګرهار په چین کې د دې ډلې پر ضد له عملیاتو وروسته چې داعش پکې ماتې خوړلې، اوس دوی د کونړ غرنیو سیمو ته مخه کړي.
تعداد 85 فامیل خانواده های از این شکست خورده آمدن در
خغلی سید خیل وایي د ماتې خوړلو داعشیانو 150 کورنۍ د سرکانو ولسوالۍ د شومکړه درې ته ورغلي. داسې اوازې هم وي چې دغلته په ورغلو کسانو کې حافظ سید هم شامل دی او له دې ځایه شلته ته اوښتی. خو دا یوه شایع وه او داسې کوم کره ثبوت نشته چې خپل حافظ سید دی په دې ډله کې شامل وي. حافظ سید په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې مهم مشر ګڼل کیږي. د کونړ امنیه قمندان وایي د دوی د معلوماتو له مخې دغلته ورکړه شوې داعش پورې تړلي کسان د کډوالو په څیر د کورنیو په بڼه دي او وسلوال کسان ورسره نشته. خاغلی سید خیل ویل په درې څلورو نورو ولسوالیو کې په هغه سیمو کې چې د امنیه تیز واکونو له پوښښ څخه بهر دي، دوی د داعش د جلب و جذب رپورټونه اورېدلي، خو تر اوسه پورې د دې ډلې وسلوال فعالیتونه نشي تاییدولی. نوموړي ویل داعش وسلوالې ډلې شپږ میاشتې پخوا هم کونړ کې د پښو ټینګولو هڅه کوله، خو د کونړ خلکو دې ډلې ته په خپله سیمه کې ځای ورنه کړ. سید خیل وایي خلکو موږ هم پیژندلي یو، دوی هم پیژندلي، دوی د خلکو په منځ کې ځای نه لري. د کونړ والی وحید الله کلمزي هم تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسي خلک د داعش سره همکاري نه کوي او دا ډله په کونړ کې د پښو ټینګولو ځای نشي موندلی. په عین حال کې په ننګرهار کې پرون چارواکو ویل چې په وروستیو کې د بیلابیلو هیوادونو څخه د خصو په شمول تر 15 زیات بهرني وسلوال نیولې چې د دوی په وینا د داعش ډلې سره د همکارۍ لپاره افغانستان ته ورغلي. د ننګرهار والی سلیم خان کندزی د نیول شوو کسانو د هویت په اړه خبري اعلانو ته وویل:
تاجکستان او د ازبکستان او چشنایانو دغه یو تعداد کلیدل شوی دی او یعنی ول شوی دی تراګر دی او دا چې په هر بهر ذکر وی تراګر دی.
د داعش وسلوال ډلې لسمو دی رئیس د ننګرهار په زینو ولسوالیو په ځانګړې توګه د شینوارو په اچین کې فعالیت پیل کړي. کڅام په ورستیو کې حکومتي ځواکونه د غلط ځینې سیمې لدی وسلوال ډلې بیرته نیولې، خو لای هم ګڼې سیمې په واک کې دي.
د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش ډلې مشر حافظ سعید بچي په ورستیو کې سرکانو ته مخه کړې ده. مسلول فعالیت ته پرې نږدې. روح الله انوري او نور تفصیل.
د کونړ امنیتی چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت سرکانو ولسوالۍ ته د داعش یا اسلامي دولت د مشر حافظ سعید د راتلو خبره کوي چې له دې وړاندې د ننګرهار دولتي مسؤلین ویلي وو چې د یاد ولایت په اچین، هسکمینې او کوټ ولسوالیو کې یې د اسلامي دولت زیات جنګیالي وژلي او ټپیان کړي دي، او همدا تلفات د دې لامل شول چې دغه ډله له ننګرهار نه خپلې پخې سپکې کړي. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د داعش مشر د سرکانو ولسوالۍ شونکړې ته راغلی دی.
نیروی امنیتی بسیار قوي سرشان عملیات را انجام دادن که 85 فامیل از جا مهاجر شده به در شونکړې مربوط ولسوالۍ سرکانو ما آمده که در اساس یا حافظ سعید یکی از
افغان ځواکونو په ننګرهار کې د داعش په خلاف سخت عملیات ترسره کړل چې 15 اتیا کورنۍ له ننګرهار څخه د کونړ سرکانو ولسوالۍ شونکړې ته مهاجرې شوې دي چې یو پکې د داعش قومندان او مشر حافظ سعید هم شامل دی. شونکړې ته راغلي او هلته اوس خپل ژوند کوي. هغه وایي په هر ځای کې چې د داعش جنګیالي ښکاره شي او وسلوال فعالیت پیل کړي نو دوی به یې د ننګرهار په څیر مقابله وکړي.
داعش د ولایت فعالیتای تخریبی و سیاسی و جبهه باز نکرده که تابع
داعش په دې ولایت کې تخریبی او سیاسی فعالیتونه نه دي شروع کړي او کومه جبهه نه ده پرانیستي که هغوی وغواړي چې د خلکو او افغان ځواکونو خلاف حمله وکړي نو افغان ځواکونه هم د دې ځواک لري چې ورته ماتې ورکړي. په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب قلی اردو ویاند جګړن شیرناغا ازادي راډیو ته وویل دوی په ننګرهار کې د داعش په وړاندې سخته جګړه کړې. په اچین، هسکمینه او کوټ ولسوالیو کې یې ورته درانه زیانونه اړولي. اوس د اسلامي دولت ډلې خپله مخه کونړ ته کړې ده.
دوی داعش ابتدا در ولایت ننګرهار دوی ظهور پیدا کړن سره ویل
د داعش ډلې لومړی په ننګرهار کې سر راپورته کړ، هلته د سختې ماتې سره مخ شول. که هغوی کونړ کې ځای په ځای شي او فعالیت شروع کړي نو افغان ځواکونه د دې توانایي لري چې دوی د هوایي او ځمکنیو ګزارونو لاندې راولي او ورته د ننګرهار په څیر زیانونه واړوي. د اسلامي دولت ډله لومړی په سوریه او عراق کې پیدا شوه او تیر کال افغانستان ته هم راغلل چې مرکزونه یې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې رامنځته کړل. اوس داسې راپورونه موجود دي چې له ننګرهار څخه کونړ ته راروان دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د یو جګپوړي پلاوی په ملتیا له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره په دو ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. تفصیل په دې رپورت کې
ټاکل شوی چې د ایران ولسمشر حسن روحانی باندې د یو جګپوړي پلاوی په ملتیا په یو دو ورځني سفر د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په همدې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی روحانی دا سفر د وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې بلنه ترسره کوي چې په ترڅ کې به پر ښاغلي شریف سربیره د پاکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره هم وګوري. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو ملکونو مشران به د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، له ایران څخه د بندیزونو تر پورته کېدو وروسته د اقتصادي رابطو پر نورو لارو او همداراز په ځینو سیمه ییزو نړیوالو مسایلو هم خبرې وکړي. دا په تیرو څو کلونو کې پاکستان ته د ایران د ولسمشر لومړنی سفر دی. دا سفر تر هغې وروسته کېږي چې نړیوالې ټولنې څه موده وړاندې پر ایران لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي دي. ښاغلی روحانی همداراز دا سفر په داسې وخت کې کوي چې سعودي عربستان څه موده مخکې د ترهګرۍ پر ضد د 24 اسلامي هېوادونو ائتلاف جوړ کړی چې له پاکستانه یې پکې د ګډون غوښتنه کړې خو ایران ته یې پکې ونډه نه ده ورکړې. په عین حال کې سمو د وړاندې د ایران او سعودي خپلمنځي تعلقات تر هغې وروسته کړکېچن او سفارتي تعلقات یې وځنډېدل چې سعودي په ریاض کې یو شیعه عالم اعدام کړ چې په ترڅ کې قهرجنو مزارتچیانو په ایران کې د سعودي پر سفارت او قنصلګرۍ برید وکړ او اور یې ورته کړ. که څه هم له یوې خوا د پاکستان د خارجه امورو سلاحکار سرتاج عزیز د ایران له سرکاري خبرې ایجنسۍ ارنا سره په مرکې کې ویلي چې د ایراني ولسمشر د دورې اصلي مقصد د اقتصادي تعلقاتو په ځانګړې توګه د تجارت او توانایي په برخو کې دوه اړخیزو اړیکو ته پراختیا ورکول دي، نو له بلې خوا په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوهان اسلام آباد ته د ښاغلي روحاني سفر مهم ارزوي او زیاتوي ښاغلی روحاني به له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هېوادونو ترمنځ د تجارت د حجم پر سیوا کولو سره سره د ریاض او تهران ترمنځ په کړکېچ او یو شمېر نورو مهمو مسایلو خبرې وکړي. په پېښور پوهنتون کې د ایریا سټډي سنټر مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
پاکستان او ایران دواړه غواړي دا چې اولیت چې دی هغه تجارتي خبرو راوړ کی. مثلا پاکستان کم توانایي ضرورت دی، هغه پایپ لاین چې دی اگر ایران اسے کی جوڑ دے پاکستان اسے تر رقم شروعات لے مخ کے پا ایران بارے سینکشن دو، وہ سینکشن ختم دے، ظاہر دے پاکستان ہمیشہ سعودی عرب سرم تعلقات پاتی شوی دی، امون پا دے والے خبر دی چیز سعودی عرب اور ایران چی دے اپس کی اس تعلقات خراب دی پشخور دی، اور سعودی عرب دا گختا تی پاکستان چی دے داغی سر ودری دی، پاکستان ملک عوام دا نواری دی اگر دے مددی پا گرہ کچی دے یو فریق سر یا بل سر ودری دی، بلکہ کوشش بکی کا باقی سعودی عرب ته تدی او وقت ایران والا تم دا خبره بکری تاسو اختلافات خپل سعودی سره په ارامن طریقې باندې کول کول شي، نو کې هغه کې پاکستان خپل خدمات ته پیش کول شي.
د پاکستان سیاسي اپوزي چارواکو د روان کال په جنوري کې تهران او ریاست منځ د غرار مست شوی کړکېش دا واری په مقصد دوه هیوادونو ته سفر کړ او د کړکېش په سولې حالې ټینګار وکړ. اسلام آباد ته د ایران د اوسني ولسمشر حسن روحاني مخکې په 2000 میلادي کال کې د دغه هیواد د هغه وخت ولسمشر محمد خاتمي له جګپوري پلاوي سره د پاکستان په دوره راغلی او د هغه وخت له پوځي ولسمشر پرویز مشرف او نورو چارواکو سره لیدلی وو.
د پاکستان استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د هند یو تابعه نیولې چې وایي د هند استخباراتي ادارې افسر دی او په بلوچستان کې د خپلواکۍ غوښتونکو بلوچستان ملاتړ کاوه. تفصیل د برکوال میاخیل په راپور کې.
د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته خبر ورکړ چې وی استخباراتي ادارې د ایران پولې ته نږدې د ایالت په جنوبي برخه کې یو هندۍ تن نیولې دی چې وایي د هند د استخباراتي ادارې را فعال افسر دی. سرفراز بوکټي وایي دغه هندۍ افسر په بلوچستان کې خپلواکي غوښتونکو بلوچستانو سره اړیکې لرلې او له دوی سره د پاکستاني امنیتي ادارو په ضد په جګړه کې مرسته کوله. بوکټي وایي اوس دا ثابته شو چې په بلوچستان کې د خراب امنیتی حالاتو ترشا د هند لاس دی. سرفراز بوکټي ونه ویل چې دغه هندۍ افسر د پاکستان کومې استخباراتي ادارې نیولې، خو ځینې سرچینې وایي چې هغه آی اس آی نیولې او د هغوی په توقیف کې دی. د هند د رایو فعال افسر د بلوچستان په جنوبي برخه کې نیول شوی دی. ما بل ډېر وخت ویل چې را په بلوچستان کې د لاسوانی عملیات کوي، تاسو به اکثر ثبوت غوښت، نو په دې اړه له موږ سره نور ثبوتونه هم ډېر دي، خو تر دې لوی ثبوت به څه وي چې یو افسر دلته په کار بوخت نیول کیږي. د دغه هندي افسر نوم کل بوشن یا دیو شغل سوی او د پښتنو ګرویژنو لپاره له بلوچستان تیر ماشام په یو خصوصي الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدول سوی دی. امنیتي چارواکي وایي له د څخه په لمړیو پښتنو ګرویژنو کې د منلې چې په بلوچستان او کراچۍ کې د وسلوالو د ملاتړ لپاره فعالیت کاوه. د دفاعي چارو څېړونکی بریګیډیر محمد شاه وایي د هند د دې استخباراتي افسر په نیولو سره به په پاکستان کې د هند د لاسوهنې ټول پلانونه افشا سي او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ به څه نه څه پیدا سوی د خبرو اترو امکان هم لمنځه لاړ سي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان ایالتي حکومت تر دې وړاندې په وار وار د هندي استخباراتي اداره په بلوچستان کې په لاسوهنې تورنه کړې ده، خو دا لومړی ځل ده چې د هندي استخباراتو د یو افسر د نیول کېدو ادعا کېږي. تر اوسه د بلوچستان هیڅ کوم خپلواکي غوښتونکي سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه هندۍ افسر ورسره په اړیکو لرلو تورن ګڼل شوی دی.
د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوسنیایي سرمشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم کړی دی. دی په نسل وژنه او نورو بشري جنایتونو مجرم ګڼل شوی دی. تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
په حق کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې د پنځشنبه په ورځ کراجیچ د 10,000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دا وژنې په 1995 کال کې په سربنیسا کې شوې وې. د دې محکمې مشر قاضي وویل تر ډلیزې وژنې مخکې کراجیچ د سربنیسا د نیولو امر ورکړی و او هدف د غلطه د بوسنیا د مسلمانو نارینو له منځه وړل و. د بوسنیا د سربي جمهوریت د لوړپوړې قومندان په توګه کراجیچ پر هغه ځواکونو کنټرول درلو چې د سربنیسا ډلیزه وژنه یې ترسره کړه. دوی دا سیمه چې د ملګرو ملتونو لخوا خوندي سیمه اعلان شوې وه له 1600 ځواکونو څخه ونیوله. د جنگی جنایاتو دی محکمه همدارنګ کراجیچ د وژنو سخت ریزی او په زور له قارونو څخه چې سربیز وکونه نیولی وو د مسلمانانو او کرواتانو د استلو په شمول د بشر ضد نورو جنایاتو هم مجرم وباله. قاضی همدارنګ کراجیچ د بوسنیا د پایتخت سراييوو د 4 سلويخت میاشتنی محاصره پر محل په وژنو پر ولسی خلکو په بریدونو او ترهګری کې مسؤل وباله. قاضي ویل کراجی چې په ښار کې پر ملکی اهدافو توغندي ورول او سیاسي اهدافو ته د رسیدو په خاطر یې ملکیان پنخه کول. په سرایو کې د ازادي راډیو د بالکان د څنګه خبريال وایي د محکمې دی پریکړې ډیر خلک مایوسه کړي، وایي چې ولې کراجی ته د عمر قید سزا ورنه کړل شو. نو ډیر هغه بوسنیایي سربیان چې په دې جګړه کې ښکیل و د سربنی څاپډلې زوژنه کې د لاس لرلو لقبل د دې ځنګړي محکمې لخوا په عمر بند محکوم شوې دي. کراجیچ پر د یو لسله گیدل تورونو څخه په لسو کې مجرم ګڼل شوی. د نوموړي حقوقي سلاکار خبري اعلان ته ویلي چې د پوخانه سربي قومندان د محکمې په پریکړه خفه دی او غواړي د استناف غوښتنه وکړي. د استناف غوښتنه څو کاله وخت نیسي. د سربیا په پایتخت بلګراد کې بیا څو زره کسان د افراطي ملت پالو په اعتراضي لاریون کې راوتلي وو او ویلي چې کراجیچ ځکه محکوم شو چې د دوی په وینا سربیا وو. کراجیچ اویا کلندې نو مولې په 2008 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول شو. هغه یو لسکاله لنیول کېدو پاتې اختو.
وسله هغه چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهره تر تاریخوالي ورسېده، ارګ د تاریخوالي پر ضد خبرداري ورکړې ده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دایچ وسلوالو یو 150 اتیا کورنۍ د سرکانو ولسوالۍ ته ورغلي دي. په بدغت کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قومندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلسې ویډل سره یو ځای شوی او په یو غونډه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی. افغان ولسمشر وایي د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د یونامه د تخنیکی همکاري په خاطر به د افغانستان حکومت خپل غوښتنلیک ژر د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ته وسپاري. د ملګرو ملتونو یوې محکمې په خوانی بوسنیایي ستر مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله باندې محکوم کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو کې 4 ساعته د سوریې او اوکراین په باب خبرې وکړې. د سوریې دولتي تلویزیون وایي چې حکومتي ځواکونه د پالمیرا ښار ته ننوتلي دي. دا ښار له تیرې می میاشتې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولکه کې وو. د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. یو کلی زر ژغونه ډراما ورسته د ډرامې پر موضوع ځنګړي بحث دراوني خبرونه په پاتې شیبو کې خبري دغه بحث بعد اسد الله لودین لخوا پر مخ بیول کیږي.
یو کلی زر غاګونه.
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیرا برخه کې مو واوریدل چې عبدالسلام د خښتو د پټې چښتن ماشومان په کار کې نیولې. راځي په دې برخه کې واوري چې عبد الله د خپل کار په حق له خپل مور او پلار ته څه وایي.
سلی دې راخه واده او درېګه چې دا کړکی خلاصې کړ چې تازه واره شي. موهبله و موهبه زویا پس دا وخت خوب دی چې ویدې شوی ډوډۍ تیار ده.
مورې پریدا چې ویدې شي ډېر ستړی و ان په کار کې خوب ورته.
ښه ته پات عبد الله زویا لاسونه دې پاک وینځه راشه چې ډوډۍ وخورو.
مورې لکه چې راغلم مخه ولاس مې په صابون ومینځل. محبلا پریده چې ویدې شي ډېر ستړی دی.
ښه سمه ده خو محب به ټوله شپه وکوي.
خیر دی نن دواړه ډېر ستړي شو له هلې ورځې نه مو ډېرې خستي وهلې.
زویا نور داسې مه کوئ دومره کار وکړئ چې لوسم پوره وي. تاسې کوچني ماشومانې که دومره شماله کومه شوه
که وایب ته خفه یې دغه پاتې کار ما وکړ.
دا سړی څومره ظالم دی دومره نه وایي چې دا ماشومان کله دومره کار کولی شي. ښه راځه کینه ډوډۍ دې وخوره.
سمه ده مورې. پلار مې چېرته دی؟ ولې ډوډۍ ته نه راځي؟
هغه چې د ماښام لمونځ یې وکړ ډوډۍ مې ورته تیاره کړه. دا وایي وخوره ناروغه او ویده شو.
مورې مخکې مې زمری ولیده د ملنګ کاکا دوکان ته یې ترشي وړله.
ښه بیا یې څه وویل؟ خپل پور خو به یې نه یې غوښتی؟
نه وی نه غوښته. ما ورته وویل چې راشه ته موږ سره بټې کې کار وکړه پیسې به وګټې. وای مور مې نه پرېږدي.
بشیا د زمري مور خپله کار کوي. د زمري د کار پیسو ته څه ضرورت لري؟
موری هغه مالګه خوراکه
ډیره مالګه ښه نه یې زویا واخله او د زمري له مور نه پوره وړم یم څنګه به یې پوره کوم بختوره ښځه ده چې کار کوي آن ما ته یې د پور لپاره پیسې درلودې
موری هغه بله ورځ چې ښځو درته وویل مکتب کې معلومه شه ولې نه کیږي
د خولې خبرې اسانه دي پلار دې ما پرېږدي
زه به م ورته زاري وکړم مورې د زمري مور خو مکتب هم نه دی ویلی تا خو مکتب خلاص کړی
جهر دې شم زویا کلي کې د خلکو د خبرو له لاسه څوک کار کولی شي
نهیم څنګه زرزر روان دی ته صبر زه غږ پې وکړم نهیما و نهیما السلام علیکم وروره څنګه یې
وعلیکم سلام جمیله خیم
زما ما خو روان یم ځکه مې غږ در باندې وکړه
راځه ولاړ یم پوهېږم چې وظیفې ته ځې
هو او غږ مې ځکه در باندې وکړ چې دا اسلام پوښتنه درنه وکړم چې څنګه شو ته دې ژوند د کړاوونو له لاسه خو یو سړی هم په خوشحاله نه دی
هو ښه وای څوک د خپل د لاسه او څوک د بل د لاسه
خیر څنګه شو لورکی دې ښوونځي ته ځي که نه
هو کور دې ودان موږ سره لږ په عذاب شوې
نهیما زه پوهېږم چې ولې داسې وایې ته شاید د اسلام په مسله خفه اوسې
ګوره جمیله ښه به دای چې دا خبرې بس کړو
دا یوازې زما کار نه و خیر هر څه چې کېږي د انسان په خیر وي اوهو ته دا لوګی وګوره
دا درسره منم خو فکر نه کوم چې دا بټۍ دې زموږ په خیر وي
دا خو به موږ ته د مرضونو مور شي مور
هر څه چې دي خو ماسخوتنې دا لوګی داسې راښکته شو ته به وایې چې د نغري څنګ ته ناست یې
ته وایه چې زما د سمارته شو اوهو کور کې جامې مینځلې وې تر څو چې اوسېدلې له لوګي رنګ بدل شوی و خو د دې لوګي مسله به څنګه شي دې ته خو فکر پکار دی
های های موږ له خپلو جنجالونو تښتو ته یې خپله ځان ته ګورې هر څه رانه پاتې ټوله ورځ سارنوالۍ ته منډې وهم زه بابا چې سر مې نه خوږېږي داغ ولې پېږدم زما یې څه
یوازې د لوګي مسله نه ده چې نږدې ورشي لوګی موګی به دې هېر شي
ولې نږدې څه خبره ده
پوهېږي دې ظالم بټۍ والا لویان نه ماشومان ډېر په کار نیولي دي
پوهېږم قانون ورسره دا نه مني چې دومره کوچنی ماشوم دې کار وکړي له اتلس کلنۍ نه مخکې په ماشوم دروند کار کول جواز نه لري
شکر خدایا چې دا جنکۍ خو لږې غلې شوې له سهاره یې په سندرو ویلو غوږونه راته وخواړه
نجونې دي غریبان یې خو بله خوشحالي نه لري همدا یو خوا او بله خوا چې یوه ښادي شي ډېرې ورته خوشحالېږي که څنګه زرمینې
شفیقې نازنینې څومره جهیز راوړی
هو ښه جهیز یې راوړی خو څه ګټه لري چې پلار یې ځان د عالم پوره وړی کړ ګل غوندې لورې ورکړه
د اضافي کالیو ته نو څه اړتیا وه
تاسو دوه د لورې ښځې په کور کې سره نه وینئ چې دلته هم پسپسۍ سره کوئ
اوس مو کړی ګل پري په دې جهیز ورکولو مو خبرې کولې
وی شفیقې دا ټکری دې ولې داسې تور شوی د دې بټۍ په لوګي خو به نه وي تور شوی
نه پوهېږم ټول به ناروغه کړي دا بټۍ خدای دې ړنګه کړي
وی خدای دې ړنګه مه کړي زما دواړه زامن همالته کار ورسره کوي
وی نفیسې څنګه دې پیلاورېږي چې هغه ماشومان شنو خټو او سره ورته واستوي
د ښې ورځې مې نه دي لیږلې وایي بده ورځ ورور نه لري څه ووایم څنګه یې ووایم خورې بچې مې وکې دي
وی نفیسې نو زما او ستا څه فرق شو تا خو سبق هم ویلی هغه ورځې خو زرلښت هم درته وویل
ګل پري موږ هم که ډېر نه وي لږ سواد خو لرو هغه ورځ مو د انلا امتحان ورکړ یوازې شپږ کلمې مې غلطې وې
هو درې کلمې دې سمې وې او شپږ دې غلطې ټولې نهه کلمې وې
ښه نفیسې خپه نشې رانه یوازې خو د دې زامن بټۍ ته نه ځي ډیر نور ماشومان هم شته، خو د سړي زړه ورته بدیږي. خدای دې دا لوږه ورکه کړي.
زما له کوره به څنګه لوږه ورکه شي؟ د ماشومانو پلار مې ځای کې ناروغه پروت دی، چې همدا واړه زامن مې کار ونه کړي بله چاره نه لرم.
ولې ته خپله پته یې؟ ته ځه لښتې ته ګوره، درس یې پوره ویلی هم نه دی. ګوره کور سې جوړ کړی، موږ ته درس وایي، هر څوک ته خپلې وسې فیس ورکوي.
لکه چې د دې کلي خلک هېڅ نه پېژني، د خلکو له خبرو ملاقه شم کولی چې لاړه شم.
ای بابا، ته څومره په خبرو پسې ګرځې؟ ته صبر، زه سم خط زده کوم، بیا ګوره خپله زرلښته ملګې په شاګردۍ ونیسم.
لکه چې له سواد او مزي نه غواړې راسم معلومه شي.
کوشي له خدای څخه به مې بل ارمان نه وي.
کریمه، لکه چې بیا یې په توره نښوته پسې لیږلي.
نه پوهېږم. نه نه، هغه لږ دومره هم چالاکه نه راته ښکاري.
یعنی ته فکر کوې چې نن به یې څرک ولګېږي؟ دا سره بیا دروغ نه یې وایي.
نه فکر نه کوم، اول ځل یې کله دروغ ویلي وو.
ای وروره، دا معتادینو ته هم سړی خفه کېږي. هر یوه ته یې چې ګوري حتی د خبرو توان هم پکې نشته، او یا هم ګنګس پراته دي.
ته راځه، د هغه مخامخ سړي نه به پوښتنه وکړو.
ته غلی شه، اوس څوک را باندې پوه نه شي. یارو، دا ستاسو مشر به کله راځي؟ زه خو خراب خراب یم، نور بیخي ختم یم. یو څه شی مې پکار دی.
زما من زما خرابه وه، چې راشي نو څه زما سره یو غیران هم نشته چې شی ورنه واخلم.
خیر، زه به دې بل سړي ته وایم. دا د پوډارو پاچا کله راځي؟ ما خو نور ټول بدن سوځي. تاسو ته وایم، ما ته وګورئ.
ته خو ما نه هم خراب یې، زه یو تن یم، تا ته لکه چې څلور خراب. تاسو ته وایم، حوصله وکړئ، اوس به هغه راځي.
نن یې کوم یو راځي؟ هغه هغه څه نه ویږي.
دا کوم لکونه خوا راځي؟
دغه دی د بل څنګ ته دی مشره.
ته زموږ غوندې پرانځخته یا کینه کینه، اوس به هغه جابر نومی راسي. من دا غوار دی
سوک ته ویل جابر راځي؟
من د خلیل وار نه دی، خو پدره ته راته پیسه دار کړې، ما ته به هم یوه پوډه یخلې. ګوره بیا به دې زم یوه ورځ په درد ولګېږم که نه.
لکه چې کار وشو
سترګې ولې یو بل ته وهیا؟ کوم کار وشو؟ مال خو لا نه دی راغلی.
سترګه مې ځکه ورته ووهله چې تا ته هم یو پوړی واخلي. خانه خرابه، دا به کله راځي دا کس؟
ما خپل سات خرڅ کړی، که نه اوس مې درته ویلی چې کله به راځي.
اوس خو څلور بجې دي.
بس همدای زه چې نوبت ورته ونیسم، زه یوازې ځانته نه اخلم، هغې چادرې هرې ښځې ته یم اخلم. ښه نه دی چې هغه نوبت کې ودرېږي.
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر په ماشومانو باندې ترون او جبري کارونه څرنګه یو عمل دی؟ آیا ستاسو ماشومان د پیسو د ترلاسه کولو لپاره دا ډول درانه کارونه ترسره کوي؟
دا د ازادي رادیو درن اوریدونکو السلام علیکم. د یو کلی زرغګون رادیو مجله یو سلو در سلو ختم برخه مو اوریده. زه اسد الله الدین اوس د غیر ډرامې په اړه خپل ملمنی سره بحث کوم. په دې ډرامه کې اصلي پیغام دا و چې خلک په ځانګړي توګه میندې باید خپل واړه ماشومان درنو یا شاقه کارونو ته ونه هڅوي. لوستې ښځې یا باسواده ښځې باید کار وکړي څو د خپلو ماشومانو لپاره د درس آرامه فضا رامنځته کړي. په همدې اړه د بحث لپاره راسره میلمانه د مدافع وکیل او د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې غړې میرمن جمیلا ستانکزی. میرمن ستانکزی، بحث ته ښه راغلی. په سر کې غواړم ستاسو نظر وپوښتم چې ماشومانو باندې شاقه یا درانه کارونه څه زیانونه لري او والدین په دې برخه کې څه مسؤلیتونه لري او څه سپارښتنه لري تاسو د والدینو ته؟
مننه. خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د ستاسو د دې پوښتنې په اړه زه باید ووایم سه د ماشومان لپاره شاقه کارونه ډېرې بدې اغېزې په ټولنه کې لري. نو په کار دي چې لوستې میندې او نالوستې میندې یعنی خپل هغه زیار وباسي او خپل ماشومان تعلیم او تربیې ته وهڅوي. دا معلومداره خبره ده چې په افغانستان کې مشکلات زیات دي، اقتصادي او امنیتی مشکلات دي، او ډېرې میندې موږ پیژنو لوستې دي ولې خپله په کور کې ناستې دي او خپل ماشومان چې په ډېر کوچني سن دي هغه شاقه کارون ته استوي. موږ باید ووایو چې ماشوم څوک ده. ماشوم زموږ تاسو په قانون کې د کار په قانون کې او په د بین المللي کنوانسیون چې افغانستان هم د کوچنیانو چې افغانستان هم د غړی ده کوچنی هغه چاته وایي چې له اتلس عمر کم وي.
خو په افغانستان کې اکثره ماشومان چې قانوني سن نه نوي پوره کړي یعنی اتلس کلن شوي نه وي دوی په شاقه کارونه لګیا وي. بحث ته به وروسته ادامه ورکړو. تاسو اوریدونکي هم کولی شئ د ډرامې د موضوع په اړه خپلې پوښتنې او نظرونه له ازادي راډیو سره شریکې کړئ. ممکن تاسو له میلمه څخه هم پوښتنې ولرئ. تاسو کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0 8 2 2 5 5. بل شمیره ده 0 9 9 6 5 3 4. میرمن ستانکزی، تاسو ویل چې شاقه کارونه ماشومان په افغانستان کې په شاقه کارونو لګیا دي او قانون نه مراتېږي. ښه ده چې خپل اوریدونکي هم واخلو. به دغه پوښتنه قاري صاحب پښتون راسره د تلیفون په لیکه دی. قاري صاحب پښتون ته ښه راغلی. مهرباني وکړئ.
بلې محترم اسدالله لودین صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته
تاسو کلی کې د خپل ماشومانو د وضعیت په اړه راته وایي او له میرمن ستانکزی نه کې د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
زما نظر دا دی دغه په ماشومانو چې شاقه کارونه کېږي چې زوب ته اقتصاد دی بعضې مجبوري ګانې دي. او بله دا ده چې خپله یو اصلا که قانون ته وګورم د اسلامي شریعت دا خپله د ماشوم پر ضد باندې یو خشونت دی چې موږ یې کوو کې مور کوي کې پلار کوي که اکاګان کوي د ماشومانو ډېره ماشومان چې اکاګانو ته پاتې شاقه کارونه به کوي.
بله کور آباد. قاري صاحب پښتون فکر کوم اړیکې پرې سوله. میرمن ستانکزی ته یو مسلې ته اشاره وکړه چې اکثره په کورونو کې د ترونو لخوا او یا هم د یعنی والدین تر ډیره کور ماشومان شاقه کارونه نه کوي. موږ تاسو د شاهدان یو چې والدین هم کله کله له مجبوریت نه ماشومان درانه کارونه ته هڅوي. دا رقم والدین چې لوستې وي زده کړې کړي وي خصوصا میرمنو ته او میندو ته تاسو څه وایئ چې ماشومان ولې باید پرېږدي شاقه کارونه؟
مولودین صاحب تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. زموږ د میندو او د پلرونو مسؤلیت دا ده کله چې اولاد یا د ماشومان نړۍ ته راځي د دوی شرعي دینی او وجیبه ده چې دوی خپل ماشومان په ډېر یو ښه هغه د خپل اقتصادي توان په حالت وروزي. او د دوی لومړنی مسؤلیت دا ده چې هغو ته تعلیم او تربیه زمینه مساعده کړي. کله چې یو ماشوم د یولسو کالو سي د لسو کالو سي او دوی بازار ته استي یا کڅوړې پرې خرڅوي یا موټر پرې پاکوي یا نور او دوی په کورو کې ناستي دا میندې معمولا لوست مایندو ته دا لازم ده چې کله دوی لوست څوک په خپل هغه لوست نه استفاده وکړي او خپل له کور نه ووزي او ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي چې دوی خپل تعلیم او تحصیل ته ادامه ورکړي. او نالوست مایندې موږ افغانستان کې ډېر نالوست مایندې وینو چې دوی ډېر زحمت باسي ډېر کار کوي ډېر زحمتونه باسي او خپلو کوچنیانو ته دا زمینه مساعده کړې ده چې دوی درس وایي او شاخه کارونه
ترسره کوي. یو بل اوریدونکی به وخت عبدالجبار له کابل نه راسره د ټلیفون په کرښه دی، مهرباني وکړئ. هلو،
بله، د په لومړي قدم کې زه میلمه صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او تاسو ته هم سلامونه او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د میلمه صاحب ته مې پوښتنه دا ده چې کوم ماشومان چې اتلس کلن یعنی د کار کولو عمر پوره کړي بیا هم دوی ته د کار زمینه مساعده نه ده، نو دوی مجبوره دي چې کارونه وکړي، مثلا هغه شاکه کارونه وي یا ډېر سخت کارونه وي، د دوی له توان څخه لوړ وي.
بله کور عباس، تاسو پوښتنه فکر کوم زموږ میلمنی واخیسته، مهرباني وکړئ تاسو
مننه وروره. دا ډېر تاسو یو ډېرې ښه موضوع ته اشاره وکړه. دا خو افغانستان په درې لسیزې په جنگ کې واقعا زموږ غیر دیسې ماشومان یعنی غیر قانوني او غیر شرعي یعنی دوی هڅه وکړي شاقه کارونه ته، او دا لکه مخکې زموږ یو ورور ویل دا یو نو خشونت ده، دا نه په شریعت کې ستاسو زموږ تاسو او نه په خپل قوانینو کې.
د ورور پښتنه دا و چې دولت ورته د کار زمينه نه برابر وکړي چې دوی قانوني سن
هم پوره کوي. په مجموع کې دولت هیڅ چاته هیڅ خدمت نه کوي، دولت په خپل ځان ته په خپل مسایل اخته ده او دا سه ډیر غټ مسایل ته توجه نه لري. دا سره اساس بیا یو د کوچنیانو لپاره خو هیڅ کار نه کوي او دا لازم ده چې خپل کورنۍ کار
په دې برخه کې ځمنی وکړي او کورنۍ هم خپل ماشومان لپاره زمينه برابره کړي. بل ورور بل هلمند څخه واخلو، عبدالهادي ورور له هلمند څخه سره د ټلیفون په کرښه دی، مهرباني وکړئ.
یعنی د ماشومان باندې شاکه کارونه یا درنو کارونه کول په دې عقل باندې البته یو نظر می دی چې په دې عمر کې چې ماشومان ډیر کمزوري وي او د بدن او جسمي کمزوري مې نه پېښ چې په داسې وخت کې یو ماشوم باندې د شاکه او درنه کارونه وشي نو کېدای شي د بدني حالت یې ضعیف شي او په اینده کدی ځوانۍ مرحله ته وشي
کور بس. تاسو نظر مو واورید میرمن، تاسو مخکې ویلي چې لوست او نالوست میندې مسؤلیت لري، پلرونه مسؤلیت لري چې خپل کار وکړي، ماشومانو ته د تعلیم فضا برابره کړي.
بله،
ځینې لوست میرمن زموږ استاد په ټولنه کې ستاسو دولسم لوست کولای شي چې یو چیرته معلم شي، اما ټولنه او دغه راز کورنۍ د اجازه نه ورکوي چې کار وکړي. څه فکر کوئ داسې مایندو ته او داسې ټولنه ته څه پیغام لري؟ تاسو
ډېر دقیق موضوع ده، دا ډېره سمه خبره ده چې ډېر لوستې مایندې لرو چې لسانس هم دی په کور کې ناست دي او دولسم هم ویلې په کور کې ناست دي. دا زموږ تاسې دی اجتماع هغه ډېر خراب شرایط، اول امنیتي شرایط دي، دوم اخلاقي جنبه ده چې ښځې معمولا نارینه دا فکر کوي که ښځې دې باندې کار وکړي نو دوی ته جسمی او فیزیکی زیانونه یعنی ضرر ورسیږي، او دا معلومه خبره ده، دا ډیر معلومه خبره ده چې خځې په شعباتو کې په مکتبو کې په حتی په سرک په لارو کې زورور کېږي.
تاسو وایئ چې اوس
قوانین ورته
لرو، چاپیریال
مساعد نه دی، نو هغه او بل از موږ د ټولنه د نارینه سالاری ده، نارینه نه غواړي یعنی ټولنه مساعده نه ده، او ډیر وخت بیا نارینه هم دومره هغه د دانش هغه د تعلیم سطح لوړه نه ده او دوی دغه برداشت نه لري. هغه کوچنیان کار ته استي ولې خپل شوز ته اجازه نه ورکوي.
ټولنه خود افغانانو او د عام خلکو په لاس کې ده، آیا عام خلک نشي کولای چې ټولنه بدله کړي؟ بل اخر د خلکو اسمان دي ته اماده کړي چې تاسو خود مزه وروي هم د خځې تاسو مایندې دي تاسو خويندې دي.
بله، دا خود ټولنه وظیفه ده او دا د خلکو زور د خدای زور ده. کله که خلک وغواړي، کله که ټولنه وغواړي چې خپل له کورنۍ نه شروع کیږي، له کورنۍ نه دغه اصلاح شروع شي په ټولنه کې خامخا یو بدلون راتلی شي.
بله کور آباد، نعمت الله له خوست تر اسره دی. نعمت الله وروره، مهرباني وکړي په خوست کې د ماشومانو د وضعیت په اړه څه نظر لري؟
الو،
بله نعمت الله، تاسو غواړو مهرباني وکړي په خوست کې د ماشومانو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. هلته هم شاقه کارونه کوي ماشومان؟
او دلته هم کوي سفر کرونا وړوکو هلکانو باندې کوي مکتب نشته په اطرافو کې بازار نه واخوان.
بله رادیو غږ ملک ټیټ کې ستاسو نظر مو واورید. ډیره مننه نعمت الله ورور هم راته ویل چې په خوست کې هم شاقه کارونه کوي ماشومان. میرمن ستانکزی، افغان حکومت تر اوسه گرچه تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په خپلو ستونزو لګیا دی، اما د کار ټولنیزو چارو وزارت بعضې کارونه کړي دي، د ماشومانو لپاره روزنتونونه یې جوړ کړي دي، دا راز نور مدني بنسټونه یې دغه راز مرستندوی ټولنې جوړې کړي. مسؤلیت یې څومره ادا کړی د ماشومانو د ساتنې په برخه کې؟
ډېر ښه موضوع ده لودین صاحب. موږ ډېر ښه قوانین لرو، ډیر ښه قوانین لرو، ولې د تطبیق ساحه ډیره کمه ده او ډیر فیصدي یې کمه ده د تطبیق. صحیح د بلګې په توګه یو سل شلمه ماده د کار د قانون، یو سل یو ویشتمه او یو سل دو ویشتمه ماده کې د کوچنیانو د شاقه کارونه، اجباري کارونه او هغه کارونه چې د شپې لخوا دي دا منع سوي دي، ځکه کله او دا د ټولنیزو چارو او د مالی شهدا او معلولین چارو وزارت او صحت عامې وزارت دا منل د سره صدا د ماشومانو په صحت او پروهي او په جسمي او فزیکی حالت ډیر بد اثر لري. کار کړه ترې انداز ولې دا هیڅ د منلو وړ نه ده. زموږ تاسو د ټولنې 50% نه زیات لا تلس ټیټ ماشومان دي او دغه لا تلس نه ټیټ دا ټول په شاقه او درنو کارونو اخته دي. دا خپل د مسؤلیت د دولت ده، ولې دولت خپل مسؤلیت په هیڅ ساحه کې خصوصا په دې ساحه کې نه ده.
کور آباد سید ولی له کندهار را سره د ټلیفون په کرخه دی. سید ولی وروره مهرباني وکړئ لن نظر ورته وایي.
خبره ده ماشومان باید مکتب ته ولېږي، درس ته ولېږي، سبقونه ته ولېږي او ماشومان باید درانه کارونه ونه کړي.
بله نو کندهار کې څنګه دی؟ کندهار کې څومره ماشومان لپاره د تعلیم فضا برابر ده او څومره ماشومان هلته په درنو کارونو باندې لګیا دي؟
ماشومان په لکه مثال چې د ټولنې څوک راغلي غریب خلک کنه هغه ماشومان نه مکتب کې دي او نه مکتب کې د تدریجي زنور ولاتونو چې راغلي او چې هغه پر د دې کندهار د درسونو باندې لګیا دي خپل څونو وايي خپل مکتبونه وايي.
بله کور آباد ډیر مننه د ورور نظر مهم اورید. تاسو مهرباني وکئ څو ویل لري
د خورور خو ډیر سم خبر کړز په خپل په قندار کې ما وظیفه اجرا کړې او د قندار ماشمون ډیر تر ډیر اندازې په شاقه کارونه اخته دي، ځکه چې هغه یو ډیر سنتي ټولنه ده او شوز حقوقتن اجازه نسته چې د کور نه دی باندې کار وکي او ټول فشار په هغه ماشمانو د هغه ماشمان چې بلرونه نه لري او هغه ماشمان چې لرونه مریض دی او یا معمولا دا ټولنه په د درې لسیزو کې اکثرا خلک په معتادین سوال او د اولاد نه تعلیم لري نه تحصیل او په شاقه کارونه اخته دي. موږ ډېر ښه قوانین لرو او افغانستان د بین المللي کنوانسیون د کار هم غاړی ده او دا کنوانسیون په نوي کال کې د کوچنیانو د شاقه کارونو په اړه کې ډېر
بحث مخ په ختمېدو ده، ډېر کم وخت پاتې ده. یو نظر غواړم ستاسو واخلم، که چیرې موږ د موضوع ته لږ ژور فکر وکړو، تر ډېره مجبوریت دې ته سړی آماده کوي چې ماشوم شاقه کار ته آماده کړي. ملي سوداګر هم دلته مسؤلیت لري، تنه والدین به نه مقصره وي، ځکه چې اکثره ماشومان چې دي مور نه لري یا پلار نه لري یا میندې یا پلرونه وژل شوي دي په دې جګړو کې. ملي سوداګر او د ټولنې نور شتمن خلک هم مسؤلیت لري. دوی ته تاسو څه وایئ چې د ماشومان د ساتنې لپاره په هغه حداقل په خپل کلي کې څه وکړي؟
دغه ملي سوداګر ته وایي هغه نور کسان چې ډېر توان لري معمولا دا غوښتنه ځینې لرو چې دغه اطفالو ته داسې یو مرسته ونکړي چې د قطعي مرستې لکه د کار او ټولنیزو چارو څخه یا کالي ورکه یا بوتان ورکا یاد نه اساسی مرسته بنیادی مرسته هغه ده چې دوی په یو مکتب کې شامل کی دوی ته یو مکتب جوړ کی دوی په یو ټولنه کې خپل شخصیت جوړ سي فرزن د کوچنیان ډیر آسیب پذیر دي او د آسیب پذیری باید د سې ټولنه کې د سې مدني ټولنه د سې همکاري او کیسه د کورنیان حساس کړي د کوچنیان د شقه کارو په باور کې سپوغو کارونه کې او ملي سوداګر او نور هغه کسان او خصوصا حکومت دې ته متوجي سي دولت دې ته متوجي سي صدغه سازمانونه جوړ کی صدغه کوچنیان ته مرسته وکي د مرسته نه دوی ته کالی ورکي د ماقد ډوډۍ ورکي دیو میشتي دوی ته بنیادی کارو کې د تعلیم او د تربیه په خاطر او هغه کورنیان
سوداګرو د مسولیت ادا کړی
ما په خپل نه دي دي او فکر نکوم چې دوی ادا کړی زه فکر کوم چې د حکومت د لوړ پوری چارې لکه څه پایګم بعض موضوعات کې چې دوی فرضاً دی میلو ته دی دوبای ته دی کرکټ میلو ته دی او ډیر مصارف
دغه مصارف کې
کوچنیانو باندې
وایي چرواکی او سوداګر باید ماشومان لپاره هم د مصارف یو برخه ځانګړي کې ترسو د افغان ټولنې ماشومان هم په د نور ټولنې په څیر اسانه او هوسا ژوند کې کورم بعد مدافع وکیل او د افغانستان مدافع وکیلانو د خپلواک ټولنې غړي میرمن جميله ستانګزي
مننه
اوریدونکو زموږ په سم دلته پاتې رسیدګي تاسو کولی شئ azadiradio.com باندې زموږ خبرونه واوري 9 بجې شوې بل خبرونه درته سلطان محمد سرور وړاندې کوي سرور صد مهرباني
لودین صاحب تشکر از شما و از مهمانتان ساعت 7